علیکم ګرانو کتونکو او اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا هلو وی او ای پروگرام دی او زم د پروگرام کوربنا سمینا احسن. د پاکستان مرکزی بینک وای روان مالی کال 2023 په اتو میاشتو کې د پاکستان مالیاتی خساره 2.9 کروڑ او لسکم سلو لکو ډالر ته زیاته شوې ده. بینک وای تیر مالی کال 2023 کې هم په دغه موده کې مالی خساره د 1 ارب ډالر نه هم کم وه. سٹیٹ بینک دا هم وای روان مالی کال د فروری په میاشت کې مالیاتی خساره 8.5% راکمه شوې ده او د جنوري په مقابله کې دغه مالیاتی خساره د 2.35 ارب ډالر نه 4.5 کروڑ ډالر ته راکوزه شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سوشل میډیا د لارې وای د روانو کاتو خساره کمیدل په وخت د حکومتي ګامونو نتیجه ده. خو د اقتصاد ماهرین وای په وقتی توګه دا خساره یا تاوان راکم شوی خو په نړیواله کچه د خوراک د شیانو او د توانایي د زیاتو بیو له امله روان کال مالیاتي خساره به د 1.3 ارب ډالر ته ورسي. بلخوا د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر شوکت ترین هم دا وکړي چې د پاکستان اقتصاد په بیلابیلو برخو کې وده کړې ده او دا چې سکال به د اقتصادي ودې کچه تر 5% ته ورسیږي. اسلام آباد کې د اتوار په ورځ مطبوعاتي غونډې ته خپل وینا کې هغه ویلي د عالمی مالیاتی ادارې IMF سره هم روانې خبرې په راتلونکي هفته کې مکمل شي او د 1.5 ارب ډالر د قرض پروګرام لاندې به ورسره د 1 قسط ترلاسه کولو تړون هم لاسلیک شي. پاکستان 2019 کې د IMF سره د 1.5 ارب ډالر د قرض پروګرام لاسلیک کړی و او اوس پورې پاکستان ته د دینه نږدې 3 ارب ډالر قرضه ترلاسه شوې ده. خو د اقتصاد ماهرین د داوو سره هم اتفاق نه لري. د دې سره سره د پاکستان موجوده سیاسي حالات، د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه د قومي اسمبلی غونډه په 15 مارچ رابلل ده. ټاکل شوې ده په دې غونډه کې بعد د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ په وړاندې شوې تحریک د پارلیمان غړي خپله رای ورکوي. د یو ملک سیاسي حالات د هغه ملک د اقتصاد او د سرمایه کاری دپاره څومره اهم وي. نن به په پروګرام کې هم په دغه موضوعاتو بحث کوو. موږ سره اوسئ. سیډنکاران وای د فروری په میاشت کې د پاکستان په مالیاتی خساره کې د 8.5% کمی او په تیرو میاشتو کې هم سرپلس خنخه ده، خو بیا په دې کې اضافه هم راغلی. د ملکی حالاتو او د زیاتو نړیوالو نرخلو له امله د پاکستان درآمدي لګښتونه هم زیات شوي دي. که څه هم اقتصادي ماهرین وای چې برآمدات هم سیوا شوې دي، خو اوس هم د دواړو ترمنځ ډیر فرق موجود دی او دغه فرق یا خساره د 2.5 ارب ډالر خودل کیږي. د دې مطلب دی چې په مجموعي توګه د 55 ارب ډالر درآمدات شوي، یعنی بهر نه سامانونه راغوښتل شوي دي او د پاکستان نه نورو ملکونو ته د لیږل شوي سامانونو یا د برآمداتو حجم تش 2.5 ارب ډالر وو. او بلدا چې په درآمداتو کې 2.8% اضافه هم شوې ده. موږ سره دلته په پروګرام کې میلمه کیږي پروفیسر زلاکت خان صاحب د پېښور یونیورسيټي د اقتصادو پروفیسر دی. په خیر راغلی پروفیسر زلاکت خان صاحب.
السلام علیکم جی، مهرباني.
زلاکت خان صاحب ډیر مننه ستاسو چې تاسو موږ له وخت راکو په دومره کم وخت په نوټیس باندې. او زلاکت خان صاحب تاسو نه بلاول ز چې پښتنه کومه د پاکستان اقتصادي حالات باندې بس تاسو خامخه نظر وی او نن سبا چې کم سیاسي حالات دي نو په دې کې خو نور هم اقتصادي ماهرین او تاسو په خپل به هم دا غنئ چې اقتصاد باندې د دې ډیر زیات اثر پریوزي. تاسو دې هر څه څنګه ګورئ چې کم سیاسي ګډوډي په پاکستان کې په دې وخت کې نظر راځي، هغه د ملک په اقتصاد باندې چې وړاندې نه په قرضو ولاړ دی څه اثر غورځي لګیا دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مهرباني. همیشه د پاره جی کومه وګورو نه د پالیټکس او د اکانومی یا د اکنامکس کوم دی نو دا یو بل د پاره لازم او ملزوم دی. همیشه چې جی د پالیټکس اثر چې کوم دی نو هغه په اکانومی باندې ورځيږي او د اکانومی اثر چې وی نو هغه په پالیټکس باندې ورځيږي. او د مضبوط معیشت لپاره د خو پرفارمنس چې د اکانومی د پاره چې کوم دی نو هغه پولیټیکل سټیبلیټی چې دا هغه ډیره زیاته ضروری دی. او کله چې په ملک کې پولیټیکل انسټیبلیټی وي نو بیا د هغه اثرات په اکانومی باندې ورزيږي او د هغه پرفارمنس چې کم دی نو هغه د ختیدو په ځای باندې خرابيږي. تیرو سو دغه نه چې مونږ وګورو د پاکستان پولیټیکل حالات چې کم دي نو هغه ډېر سټیبل نه دي او د هغه په وجه باندې زموږ په معیشت باندې هم د هغه خراب اثرات چې کم دي نو هغه ظاهرې دل شروع شوي دي. مونکو ګورو تیر یو هفته کې نو د ډالر پرایس چې کم دی هغه مخبره باندې روان دي. روپیا چې کم ده د ډالر په مقابله کې په ښکته طرف روانه ده او دغه سې زموږ امپورټ چې کم دي نو هغه هم سیوا دي او ایکسپورټ چې دي نو هغه سیوا دي خو دومره نه دي چې څومره په کار دي چې مونږ زموږ ایکسپورټ وي. نو چې څومره دا ګیپ د امپورټ او د ایکسپورټ تر منځ پورې سیوا کیږي نو زموږ کم خساره چې کم ده ډیفیسټ چې کم دی نو هغه به سیوا کیږي. که د پاکستان اکانومي مونږ وګورو نو هغه یو یو طرف ته کنزیومر اکانومي ده او بل طرف ته د هغې زیات دارو مدار چې کم دی نو هغه په امپورټس باندې دی او ډېر داسې غیر ضروری شیزونه چې کم دي نو هغه مونږه امپورټ کوو او د هغې په وجه باندې زمونږ د امپورټ بل چې کم دي نو هغه سیوا کیږي او زمونږ ډیفیسټ هم ورسره سیوا کیږي. څنګه تاسو په خپل دی اوپننګ ریمارکس کې وایئ چې یاره په دې فروری کې دا څنګه پرایم منسټر صاحب خپل ټویټ ورکړی چې یاره زمونږ خساره چې کم ده نو هغه کم شوې ده خو که دا مونږ د تیر کال د دغه سره د دې مقابله کوو واسو کوم دی ورځو کې چې کوم ونه د هغه په نسبت خو اوس هم دا سی واده نو دا ټول کله پوری چې د پولیټیکل انسټیبلیټی او دا کوم نو
پروفیسر صاحب تاسو چې کوم ذکر وکړو د وزیر اعظم عمران خان صاحب چې هغه یو قسم لا دا د خپل حکومت یو ډیر مثبت هغه بللی دی چې ملکی خساره چې کومه ده هغه د فروری په میاشت کې کمه لیدلې شوې ده. دلته به زه د عامو خلکو د پوهې لپاره تاسو نه دا تپوس کول غواړم چې آیا که په یو میاشت کې یا که زیات نه زیات درې میاشتو په موده کې که ملکی خساره کما رپورٹ شي نو د دې بیا د یو کال په اقتصاد باندې تاسو څه اثر ګوري؟ آیا دا کافي یوازې په دریو میاشتو کې ملکی خساره کم رپورٹ کېدل؟
نه دا خو جی مونږ چې کله دا خپل بیلنس اف پیمنٹ او دا کیلکولیشن زیاده استیمیشنز کوو نو خو ایئرلی بیس وی او دا فیوچر چا کتلې ده که په دې درې میاشتو کې دا دی یو میاشت کې دا خساره کمه شو نو را روان دا ترند به روان وي دا خساره به په کمېدو وي میبي چې دا خساره دې نه سیوا شي. نو دا انډیکیټر نه دی د یو اکانومي د مضبوطېدو چې په یو خاص میاشت کې چې کم دی نو ستا ډیفیسټ کم شو یا ستا امپورټ کم شو په بل میاشت کې به دا ډیفیسټ نه وي یا ستا امپورټ چې کم دی دغسې به وي. دا خو د حالاتو باندې مناسبه ده چې څنګه حالات په ملک کې دي او د اکانومي څه ضرورت دي د هغه مطابق دا کیلکولیشنز چې کیږي نو الګ پته لګي چې یاره پر روان ترند زمونږ سره دی یا آیا دا خساره چې کومه ده دا به سیوا کیږي یا دا به کمیږي.
او که تاسو په پاکستان په دې سیمه کې که تاسو د پاکستان اقتصاد د نورو دغه شانتي ملکونو سره هندستان خو خیر ډیر غټ ملک دی خو که ایران سره یا د پاکستان د مطلب په هغه رګبه په شان یا د هغه اقتصادي حجم چې د پاکستان سره برابر لري که هغه سره د پاکستان موازنه وکړي نو تاسو پاکستان په کم ځای کې ګورئ د اقتصاد په مت کې؟
تو زمون پرنګ نور اکانومیز چې کوم دی دا هغه سره موږ خپل ملک دا کمپیریزن وکړو نو په موجوده حالات کې خو زمون معیشت چې کوم دی نو دا یو ویک دی او دا کم از کم د دې خېتې نور ملکونه چې کوم دی نو دا اکانومی چې کوم دی دا زمون نه دا هغه ډیر ښه ده. که تاسو انډیا سره وګوري زموږ خو همیشه د پاره کمپیریزن مونږ په هر څه کې چې کوم د انډیا سره کوو. انډیا چې کوم ده نو هغه یو لوی اکانومي ده داګي انکم زموږ نه سیوا دي فارن ریزرو زموږ نه ډیر زیات دي. نو د هغه سره کوم کمپیریزن وکړو نو زموږ اکانومي د هغه په نسبت باندې ویک ده.
ډیره مننه پروفیسر زلاکت خان صاحب د وخت را کولو په دمره اهم موضوع باندې د خبري کولو ستاسو ډیره مهرباني او ګرانو کتونکو او اوریدونکو مونږ سره اوسئ دلته اخلو یو دما په پروګرام کې مونږ سره نور میلمانه هم دي خو چې د مینه پس واپس راشو مونږ با تاسو ته یو ویډیو رپورت هم خایو د ډیو خبريال نعمت الله سرحدي تیار کړی خلاول دما کانو کتن کو ریدون کو تاسو ته په پروگرام کې یو ځلې بیا هر کله وایو او تاسو ته وړاندې کوم یو ویډیو رپورت په بلوچستان کې 13 هفته د سرکاري ادارو د ملازمینو لخوا په تنخواګانو کې د اضافه د پاره احتجاج شوې ده. د دې احتجاج حال د ډیو خبريال نعمت الله سرحدي را کوي.
په بلوچستان ایالت کې دولتي مامورینو ستر اتحادیه بلوچستان امپلایز ورکرز اند ګرین الایس بیوګا په ټول ایالت کې احتجاجونو نوی لړۍ پیل کړې ده او د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی په معاشونو کې 15% اضافه وکړي او نورې څلور غوښتنې دی ومني. سپر دغه غوښتنو باندې د دغه ستر اتحادیه بیوګا مشرانو د حکومت سره خبرې هم کړې دي او حکومت د دوی سره بعض غوښتنې منلې دي خو عمل درامه تر نه دی پرسوي. دغه دولتي مامورین وایي چې په دولت کې رواني ګرانی کچه مخ پر ځای ته دوه روانه ده خو د دې میاشتنۍ معاش هغه پخوانی دی. د دغه احتجاجونو په محل د بیوګا یو ځای مشر سردار عبدالواب اڅکزي ویډیو ته د خپل غوښتنو په حق لڅ دارنګ وویل
موږ د حکومت څخه دا غواړو چې حکومت زموږ تیر 10% ډیسپینټي الونس دي هغه هم قرضاره دي ګوردو سبوته 25 ورکول سلو مشته 15 راکول سلو چونکه ګورنمنت کاول کړی چې شپږ میاشتې باید او تیته درکو هغه دروسته نه دی راکړي. بل موږ تیر 10 تاریخ باندې په اسلام آباد کې بیا مظاهره ولا نو په هغه کې بیا موږ ته ګورنمنت پاکي ګورنمنت 15% راکله نو 15% دادی او 10 هغه زاړه دي 25% موږ دغه 25% د منځوري د پاره نن راوتلی یو مظاهره مده.
دغه دولتي مامورینو د بلوچستان ایالت په زیاتره ځلي مرکزونو کې لکه کوټه، چمن، کلاسیپلا، ژو، مساخیل، کلا، ډرابوکټي سره د نورو شهرونو د مطبوعاتو د مرکزونو او د ځلي افسرانو د ودانیو مخ ته دغه احتجاجونه وکړل. کڅه هم په سمدستي توګه د بلوچستان د حکومت لوري د دولتي مامورینو پر دغه احتجاجونو باندې د حکومت څخه قسمه اکسلامل مخ ته نه دی راغلی. خو مخکې د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو خبري رسنیو ته ویلي وو چې حکومت د سرکاري ملازمینو تور پیش مشکلات را کمولو د پاره اقدامات پیل کړي دي چې د موجوده حکومت په واسه کې د ملازمینو غوښتنې منلې دي. خو د بیوګا سازمان یو بل غړی او درشید وای چې په 2000 کې د دوی له خوا تر سره شوی احتجاجونو کې هم حکومت تسلی ورکړي چې غوښتنې ومنلې خو تر اوسه نه دي منلې.
تقریبا په 2020 کې بیوګا یو احتجاج وکړ او په هغه احتجاج کې ډیر تقریبا شل شپې هغه احتجاج شو. بیا د ګورنمنټ سره مذاکرات وسو په هغه ټیم کې د ګورنمنټ طرف څخه ظهور بولې دي. دا ټیم فینانس منیسټر ولو د بیوګا د قائدین سره مذاکرات وکړي. هغه مذاکرات کامیاب وسو. د اوسه پوری پر هغه مذاکرات باندې عمل درآمد نه دي سوی. د بیوګا د متحده ملازمین برته یو ځل بیا مجبور رسول صدیق خپل احتجاجي درنا شروع کی. حکومت پر خپل وعده باندې نسو ولار ملازمین مجبور دي. نن سیو غوري معاشیت او دا رقم سو په 6000 په 15000 روپی ملازمین باندې د کور گزاره ډیره مشکل ده.
په بلوچستان ایالت سرکاري ملازمین اکثر د خپل غشتونو د پاره احتجاجونه کوي چې حکومت لرسه تسلی ورکول بعد دغه احتجاجونه ختم شي خو د دې غشتونو د نه منلو پس بیا دغه ملازمین په احتجاج لاس پوري کی. په بلوچستان ایالت کې یو طرف ته د بدمنۍ کچه ورست را بلی مخ پر ځای ته ده خو بلی لوري ته دولتي مامورینو په احتجاج لاس پوري کړی دی چې دغه ستونزه د ایالتي حکومت او مخته لوی مشکلات جوړ کړی دي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
اوس خبره کوو د پاکستان مرکزی وزیر شوکت ترین د هغه داوی په حق لا چې وای د پاکستان اقتصاد په بیلابیلو برخو کې وده کړې ده او دا چې څه کال به د اقتصادي وده کچا تر 15% پورې ورسیږي. پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته هغه ویلي ملکی برآمدات هم 30% زیات شوی دی او د غشان درآمدات هم 13 میاش د 6.3 ارب ډالر او 15.2 ارب ډالر ته راکم شوی دی. دلته کې په پروګرام کې مونږ سره میلمه کیږي خبريال د بزنس ریکارډر سره چې کار کوي طاهر امین سي. په خیر راغلی طاهر امین سي. طاهر امین سي په خیر راغلی.
مهرباني دي
ډیره مننه. وعلیکم السلام. د وخت راکولو طاهر امین صاحب تاسو د اقتصاد او خبريالي د بزنس ریکارډر رسپانډي سره او د اقتصاد په حواله سره بس تاسو ډیر جوړ نظر هم وی خصوصا د پاکستان او د گاونډي ملکونو په اقتصاد باندې. د خزانه د وزیر دغه داوی ته تاسو څنګه ګورئ چې وای سکهال به د پاکستان اقتصادي ودا تر 15% پورې ورسیږي؟
جدی خبره چې څه وزن شته او که تاسو وګورئ نو اکانومي چې کوم ځای ده داسې دی یو ورځ خبره نه ده چې یو ورځ یا یو میاشت کې بل پرفارمنس ښه شي او موږ وایو چې لستا ټول هم دغه شانتي روان دي. ټیک تا دې 13 میاشت کې زموږ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چې کوم دی یا تجارتي خسارت بجټ خسارت چې کوم دی هغه لږه کم شوې ده. دغه شان کوم ایکسپورټس ته ګورئ زموږ 20% انکریز راغلی دی، 26% انکریز هم په ټیکسټایل ایکسپورټس کې راغلی دی. خو بل طرف ته وګورو نو زموږ امپورټ دومره په تیزۍ روان دی، زموږ چې کوم دی ټریډ ډیفیسټ دومره په تیزۍ سره روان دی، لکه په دې اچو میاشتو کې چې کوم دی زموږ ټریډ ډیفیسټ هغه تقریبا 20 بلین ډالر چې کوم دی رسیدلی دی. زموږ امپورټ چې کوم دی هغه تقریبا 55 بلین ډالر دی او زموږ ایکسپورټ ته وګورئ نو هغه 21-22 بلین ډالر دی. نو هغه خو څه حدا پورې صحیح ده چې دا ری بیسنګ چې کوم دی دا غي نه پس د ګورنمنت دا دعوا ده چې زمونږ به 5% جی ڈی پی گروتھ وي. او کومل تر چې تاسو سټیټ بینک آف پاکستان چې کوم لیټسټ رپورٹ راغلی دی نو هغه کې دا یرشته خو دا یره محسوسې چې کوم دا آئل پرائز په انټرنیشنل مارکیټ کې روان دي، نو د دې په وجه باندې په ملک کې چې کوم اکنامک اکټیویټی دي دا غي د متاثر کېدو او دا غي د سلو کېدو خدشه هم شته. دا چې کوم دی یو لانګ ټرم د غوډي او بل په پالیسی کې کنسیسټنسي باندې هم ډیپند کوي او دا غي سره سره په ملک کې کوم روان زمون سیاسي خدوحال دي دا غي هم په دې کې زیات عمل دخل دي. ولې چې کوم سیاسي انسرټینټی او دغه شان دي نو د انویسټر لپاره دا ګران دي چې هغه د انویسټمنټ کې یا چې کوم دی د ایکسپورټرز لپاره هم اغه شانته خپل اغه ایکسپورټ چې کوم دی بڑھاول اغه دا څنګه ګران دي که تاسو وګورئ نو په دې کال کې د ګورنمنت او خزانه ته خلکو ته چې کوم نقصان شوی دی د انرژي د امپورټ په حوالے سره چې کومه فیصله اغه ستې شوی دی پای کې چې کوم تاخير شوی دی. دا شان کوم وګورو د کوم پمل کې دا څلورم هفته شروع ده د اوسه پورې د فیډرل کیبینټ چې کوم دی اغه کې داغي میټینګ نه دی شوی. دې ټیک ټاک نه کافل اکنامک کوارډینیشن کمیټي درې میټینګ وشو ته یو پیر یو پوینټ ایجنډا و بل پیر چې کوم دی 3 پوینټ ایجنډا و خو دا الګې په امپلیمنټیشن کې چې راځي کله چې د دې ریسټیکیشن زموږ فیډرل کیبینټ کې دا څلورم هفته دا چې فیډرل کیبینټ میټینګ نکړي او په دې هفته کې هم مشکل ده چې د او ای سی کانفرنس هم شروع کیږي او 23 مارچ په حوالے سره دې څوم دی او لاغي سره سره د عدم اعتماد چې کوم حوالے دي سیاسي دغه غفوم روان دي. نو په دې وجه په پالیسی چې کوم ډیسیژن دي په هغه کې ډېر ډیلیرا روانه ده او دغه تر مخې ته دا کلیر کیږي چې دا حالات کوم طرف ته دي. نو ټیک ته ګورنمنت یو ټارګټ دی چې 5% زمونږ جی ڈی پی دی او دا ټول به ډیپند کوي په روانو ورځو کې په فیصلو باندې هغه کې سیاسي دي کا هغه اکانومي په حوالے کې دي. دې سره سره دغه چې وګورئ زمونږ په دې ټیم کې د اینستر ټاکس کوم دی په 4 مارچ کې شروع شي او دا تقریبا 12 مارچ باندې کنکلوډ کېدو والو. په من کې دا چې انسرټینټی دا چې په ګورنمنت په دې پوزیشن کې نه دی چې کمټمنټ ورکړي اینستر نه اینستر کوم دی په دې کنډیشن کې دی چې د ګورنمنت سره چې کمټمنټ هغه ایکسپټ کړي نو ګورنمنټ یو کمټمنټ ورکړي اته پس ګورنمنټ خپل دا پته نشته اده اعتماد کامیابیږي نه کامیابیږي زموږ ګورنمنټ کنټینیو کوي که نه کنټینیو کوي. نو دا غي په وجه دا اینستر چې کوم دی ټاکس دی هغه روان دی ډیلې کیږي او د دې سره سره چې کوم دی د دې اثر په نورو ملټی لیټرل بای لیټرل باندې هم پریږي او دا غي سره هر یو سېکټر چې کوم دی هغه متاثر کیږي هغه کوم دی منګای وایو کاغه موږ قرضجات وایو کاغه موږ ډیولپمنت پروجیکټس وایو نو دا ټول چې کوم دی ډیفرنټلی او دا اکانومي چې کوم دی او اکانومي شر سکیورټی چې دا چې کوم دی لازم او ملزم دی هغه کوم پولیټیکل سټیبلیټی دا کاغه سکیورټی دا کاغه اکانومي دا
صحیح طاهر امین صاحب دلته تاسو خبره بلک شانته کټکوما د دې ته پوس د پاره د موجوده حکومت پی ټی آی حکومت چې کلا کمپین هم چلاوه نو اقتصاد د دوی د کمپین یو برخه وای او ناره واچي دوی با کرپشن پر ضد کار کوي اقتصادي ودې د پاره به کار کوي پخوانی حکومتونو چې څنګه یو انتخابي کمپین چلیږي په هغه باندې بنیو کې هم کولې چې ټول دولت بهر ملکونو ته وړې ده هلته کې خو ډېرې تاسو دغه موجوده د پی ټی آی حکومت دراتلو نه پس اقتصادي پالیسو تک وګورئ د اقتصاد یو خبريال په توګه باندې چې تاسو د پخوانی حکومتونو پالیسيانه به هم لیدلې ایا تاسو ته دا دومره تکړه کاری چې کدوې ته وخت ملاويږي د 15 کالو مده پوره کول پورې نو دا دغه داوه چې دوکړې د 15% ګروث یا د ودی دغه اقتصادي پالیسو پر نتیجه کې دا پوره کول شي تر لاسه کول شي
دوی چې تاسو وګورئ چې کله نه دا ګورمنټ راغلی دی اگست 2018 کې دا غي نه پس دوه سپورې لول اسد عمر چې کوم دی فایننس منسٹر شه بیا هغلر شو حفیظ شیخ راوی دا غي نه پس هغلر شو او شوکت ترین چې راوی دا شان چې زمينږ افیکټیو فایننس ته وګورئ نو دا تقریبا شپږم چې کوم دی افیکټیو فایننس په دې دریم کال کې بدل شوی دی نو ګورنمنت هغه کنسټیټیو چې کومه کوم په پالیسیز کې او دا غي په ډیسیژن میکینګ کې هغه شان ته نه دا څنګه چې پکاره دا شانته قرض جات ته تاسو وګورئ دا ګورنمنت فیر ګورنمنت بلنکای چې هغه ډیر زیات قرض جات اگست یو نه پېټه پښو شي نو که تاسو ډیټا ته وګورئ د اکنامیک افیرز ډیویژن یا د چیک بینک اف پاکستان ډیټا راځي مطابق دا ګورنمنت چې کندې د اوسه پورې تقریبا 48 بلین ډالر دا بارانی چې کم قرضې دي اگست دي په دې کې 33 بلین ډالر هغه دي چې هغه موږ واپس کړی دي په هغه کې 9 بلین ډالر هغه انټرست سیکورټی او دا غوښنه علاوه چې کوم دي دا بټایجر دا پرنسپل لونز دي خو دا غوښنه علاوه د ګورنمنت چې کوم دي اوسه پورې 10 بلین دا 15 بلین ډالر چې کوم دا اډیشنل اوسې د بجټي سپورټ لپاره د خپل خرچو کرنٹ ایکسپنډیچر پورې کول لپاره نو د ګورنمنت کو پالیسی ته وګورئ نو څومره چې ایکسپیکټیشن وي یا څومره چې هغه اوازې دي څومره چې هغه دغه نو هغه شانتي نه دي لدینې علاوه که تاسو انیسټ سکیل ته وګورئ کوم چې یو د چې کوم ټیکستری دا سره یو دیس انیسټي هغه د ګورنمنت پلان کول چې دا دا او د خلکو ته به انیسټي سکیم ورکول چې دا وی بلیک مون چې کوم دا د وایټ کول لپاره هغه راتللای دی ګورنمنت کوم ګورو نو هغه شانتي پالیسي کوم چې د تیر ګورنمنت وي هغه شانتي دی دا وی سره زموږ ټیکس بیس چې کوم دی هغه شمن وایټ کیږي څنګه په کار او څنګه د ګورنمنت ناروا نو او کو اور ان وګورو نو هغه شانتي خاطر خو ریزلت اوسه پورې نه دی راغلی کوم چې په کار دی او د دې په توګه ایون کړه ګورنمنت کامیاب پوم شي چې د اعتماد کم اوکته دا ناکامه کی نو بیا هم د ګورنمنت دا تقریبا اخیری کال سٹارټ کېدو ولري او د ته الیکشن سال چې او د اوسه چې کوم دی جلسه شروع کیږي هغه شان چې کوم دی بجټ کې د ګورنمنت ټیک ایز بای اناونس کی خلکو لپاره فیلډري ورکی مجبورن دا ولري چې پیر د سلورو کالو د خاص انکریمنٹ کیا چاہتا نہ دے لگے دے لیا کرے پینشن پا والے سری اگر سیلری پا والے سری نو خلق آلے دی ڈسٹرب دی منگائی پا برا روانہ دا دا گورنمنٹ مجبوری بھی کرا روان الیکشن پا خطو گا لڑا ول واری یا چی کم دے سیٹونا یا چی کم دے دوبارہ حکومت جوڑا ولی پا دا غیر کیلی دا غیر پارا بخل کل انسینٹیوز ورکی او زنی اکانیمی پا دے پوزیشن کی ندا چی فردر خلق تا انسینٹیوز ورکی یا انیسٹی سکین راولی یا او دا گورنمنٹ دا مجبوری دا نو روان وخت چې کوم دی ګورنمنت د کومېټي او کیچ 22 پوزیشن چې په یوه هغه کیچ 22 سټیشن هغه سټیج تر هغه لري یو خو د اکانومي برداشت کوي نشي بل خو مجبوري ده د الیکشن کال لري نو روان چې کوم میاشتې دی کوم وخت نو ډیر تاسو دی ګورنمنت
ستاسو په حساب باندې طاهر امین صاحب یو خو اقتصادي پالیسی که حکومت هغه د خپل ملک اقتصاد ښه کول غواړي یو خو اقتصادي پالیسی جوړ کړي نو هغه په نتیجه راوړو کې چې مثبتې نتیجه د هغه ښکارا کېدل شروع شي څومره وخت اخلي
نو په کار خدای دا کمز کم چې کوم دی د بریونه والی رښتګو میاشته پورې دا چې یو کنکریټ پالیسی جوړوي او په هغه باندې سټریټلی امپلیمنټیشن شي خو هغه د وټه پورې نو مخکې شي دی نه پر روان وخت کې دا غوښته چې دا خاص ایمیج ته ولي کوم وګورو نو د ورلد بانک ته آی ایم ایف یا د ای ڈی بی سره څومره مې چې ریفارم روان دي دا په سر باندې ټیکنیکل اسیسټنس ته یا نو فاینانشل اسیسټنس چې کوم الو نو هغه موږ د ای بی آر په حواله سره ریفارم یا د مجلس د بشیت سکتور په حواله سره ریفارم کې یا نور د سکو نو موږ دا غوښتم لا د اوسه پورې دا چې سر تر کړی نه دي نو دا څه خاطر خو دا غي ریزلټ راغلی دی دا شان کوم اکانومي ته وګورو نو اکانومي بیا خاص کر پاکستان دې ته موږ غوښوي چې دا د دنیا په چن اکانومي کې دې هغه کمپلیکیټډ اکانومي دا ولې زموږ زیات تر هغه ریلاینس چې کوم دې هغه په بهرنو قرضجات باندې زموږ ایکسپورټ چې کوم دې هغه هغه شان دې نه دې زموږ چې کوم دې ټیکس نیټ هغه شان دې نه دې زموږ نو زموږ چې څه ټیک ته به خلک چې څنګه خو هغه شان دې چې په کار دې نو اوورال کوم وګورو کوم چې یو ائیډیل سچویشن نه پاره کې کم از کم درو نه والے شپږو میاشتو پورې دا چې ګورنمنت یو پالیسی راوړي په وې سټریټ امپلیمنټیشن شروع شي نو بیا د روان وخت کې کوم دی نو چې ر نیکست کال کې دا به هغه ریزلټس کوم دی هغه راځي سو دا به یو ډیر کم دی کوم چې موجوده سچویشن دی حالات په ممکن دا به ډیر کم نه کم توکو
او اخیری پښتنه به تاسو نه کوم طاهر امین صاحب تاسو دا اقتصادي چې کم ګډوډه دی او بیا سیاسي ګډوډه هم په پاکستان کې د تیر یو سو هفتو نه روان دی عام خلکو باندې د دې تاسو په دې وخت کې سمره اثر ګوري
د دې د یو موږ وايي د ورځ چې کوم دی د هغه اثرات شته ولې چې یو عام انسان یو عام کسي هغه ته باندې د جاب ضرورت دی هغه شان جاب اپورتونټی هغه نه کریټ کیږي د دې چې کوم دی الټیمیټ د خلکو د ټولو نه غټه مسله چې کوم دی هغه په دې چې منګای دی او پرایس چې کوم دی هغه په انټرنیشنل مارکیټ کې په بره روان دی دغه شان زموږ اکانومي چې کوم دی د امپورټډ انفلیشن هم ډېر مچ یو ول یو استعمالي ولې چې موږ زیاتر شیزونه هغه امپورټ کوو دغه شان کوم وګورو نو موږ ایون د کال کې چې هم را امپورټ کلا او اوره هم امپورټ باوجود د دې چې پاکستان یو اګریکلچر کنټری دی نو د عوامو کلتور نه غټه مسله په دې چې دا دي چې منګای دی د منځ کې روزګاری دی نو د دې سره سره نو چې کوم دی هغه بیا سیکنډري کنګ راځي ولکه دا دي چې کوم نه غټه مسله دی
ډیرا مننه طاهر امین صاحب د وخت را کول په دغه موضوع باندې خبرې کول تاسو ډیره مهرباني او
د دې ویلونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د دیوا هلو وی او ای پروگرام کې تاسو ټول خلکو اوریدونکو ته یو ځل بیا هر کله وایو د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین وای عالمی مالیاتی ادارې یا آی ایم ایف لخوا به ورته نن جواب ترلاسه شي او اخیری غونډه به ورسره د راتلونکو نه پورس کیږي د ویلی آی ایم ایف ته پختلې چې ولسته د بجلی او تیلو په بیو کې ورکړې شو مراعات د پاره فند کم زین راوړي نو وای چې موږ نړیواله ادارې ته ویل دي په دې کې بس پیسې صوبې ورکړي او سب د نور زراعیو ترلاسه کړي او د صوبو سره په دې اړه لوز نامې هم شوې دي د خزانه وزیر وای د آی ایم ایف سره به مذاکرات راتلونکو هفته کې مکمل شي او تړون به هم وشي او وس دلته کې په پروګرام کې موږ سره مل مکیږي د ډیوا همکار او اقتصاد پوه محمد اکرام په خیر راغله اکرام
ډیر مننه سمیر احسن
محمد اکرام تاسو د پاکستان په پا اقتصاد باندې هم نظر ساتي او تاسو د اقتصاد پوها هم یې په عالمی کچه باندې هم په اقتصاد باندې تاسو نظر یې د پاکستان اقتصاد د خلکو د پوهې د پاره سی په لنډو ټکو کې به تاسو سو وایئ چې دا څه قسمه اقتصاد دی طاهر امین صاحب خو چې دا ډیر یو پیچیده اقتصاد دی
یقینا د پاکستان اقتصاد وخت وخت باندې د یوشنر چیلنجونو سره مخ کیږي خو طاهر امین صاحب چې بلاند څنګه خبره کړې په پروګرام کې هغه د خپل نظر یقینا چې بلاند کړې وي خو د پاکستان اقتصاد اکثر په یوشنر بهرنۍ عوامل باندې هم ډېر انحصار لري دا یو توجه دار چې د پاکستان دننه دومره مضبوط اقتصادي نظام نشته د پاکستان دننه دومره پروډکټیویټی نشته دی چې د هغې ټول انحصار د ملک دننه چې کم سیزونه پیدا کیږي کم ته چې پروډکشن وي په هغې باندې وي نو د دې له وجې پاکستان د بهر ملکونو په پیسو باندې په یو شمېر نورو چې کم عوامل دي په هغې باندې انحصار لري څنګه چې تاسو اوس لږ شبو کې لږ ذکر هم وکړو د آی ایم ایف چې کمی پاکستان ته قرضې ورکوي په هغې باندې ډېر انحصار لري اوس ورسته چې د پاکستان په خپل اسټیټ بانک کم ریپورت راغلی دی د اتو میاشتونو په هغه کې که وکړي چې د پاکستان چې کم ایکسپورټس دي هغه د امپورټس یا د درآمداتو په نسبت باندې زیات په برتري دي د هغې له وجې په ملک کې په تیرو اتو میاشتو کې چې کم اقتصادي خساره ده هغه زیاته شوې ده او د هغې هم غټه وجه دا ده چې د ملک دننه ګروت یعنی اقتصادي وده او پروډکټیویټي چې کم سیزونه پاکستان دننه پیدا کوي هغه کم دي د بهر ملکونو نه زیات راغوښتل کېږي او د دې هر څه سره په ملک کې دننه چې کم پولیټیکل انسټیبیلیټی ده یا سیاسي بې ثباتی ده هغه هم ډیر زیات په دې باندې اثر ورغوي د دې نه علاوه چې کم دی نو کورونا وایرس ته وجه نه صرف د نړۍ اقتصادونه هغه کمزور شوي دي بلکې چې کم ډیولپینګ ملکونه دي یا غریب ملکونه دي هغه زیات متاثر شوي دي ځکه چې هغوی دومره کوشنز او دومره طاقت نه لري د دغه حس مقابله د ترقی یافته ملکونو په شان کړی
محمد اکرام د پاکستان په اړه کې چې د اقتصاد په حق لا کم خبر راځي نو پاغي کې زیات خبر دا همي چې د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپی قدر کم شو یا زیات شو د عام خلک کې د شي چې په دې باندې دومره نه پوهیږي چې ک ډالر کم شو یا پاکستانی روپی خکته شو نو د سره به د ګرانۍ باندې ولې اثر پریوزي د دې دوانو په یو بل کې څه تعلق جوړیږي
د چونکه د پاکستان د بهر ملکونو نه ډیر سوندنا غواړي مونږ وړاندې هم ذکر وکړو دا امپورټس د پاکستان ته دراتونکو سامانونو کم ته درآمدات وای هغه د تیر یو کال په نسبت هغه کې اوس لږ پیسه زیاتواله راغله دا چې کم ایکسپورټس دي یعنی بهر ملکونو ته وړونکو سامانونو دی هغه شپه 20% دی پاکستان چې د بهر دنیا سره کم تجارت کوي نو هغه په ډالر کې کوي چې په ډالر کې کوي او د پاکستان د کرنسی ویلیو یا قیمت کمیږي نو هغه په ډالر کې ورکوي نو چې په ډالر کې ورکوي نو بیا به په پاکستان کې چې کمی روپی دی هغه ته ډالر ته بدلی بیا به ډیر روپی ډالر ته بدلی نو نیخ په نیغه باندې اثر هلته کې پریوزي پاکستان ته بسیزونه ګران پریوزي روپی چې دی ویلیو شي یا د هغې قیمت را پریوزي نو په نړیوال مارکیټ کې د بیلن مثال داس ورتم چې یو سیس په زر ډالر باندې کیږي پاکستان په زر ډالر باندې دا یو اسی د مثال په توګه باندې اخلم یو سیس په زر بمنګلر کو په سل ډالر باندې کیږي په پاکستان کې هغه سل ډالر چې ته واپس اړوي روپوتا نو چې روپی دی ویلیو شي یا د هغې قدر را پریوي نو په یو ځای کې چې اوس به وخت کې په مارکیټ کې فرصت ده په یو سل او اتیا روپۍ دی نو د سلو ډالرو به بیا دی اتل سو ورکوي کدا ډالر په یو سل او شپېته باندې وي نو بیا به په پاکستان کې شپاړس سوه روپۍ د هغه سیز د اخیستو لپاره ورکول کېدلې نو د لنډ ټکو کې دا وایم چې د روپۍ بیه را پریوتله نو دا 200 روپۍ فرق پدې کې رااله نو 200 روپۍ آیا د خلکو آمدنم هغه مرچ اچې به ده کنه نه د خلکو آمدن نه دی اچې به د خلکو د میاش په میاش کم آمدن دی هغه زړه په زړه هغه داغه چې کم وس طاقت دی د 1400 هغه 1400 دی او د یو سیس بای ورته 1300 تلاله نو دا ز او د دې وجه درته دا غټه وجه دار چې پاکستان سامان ډیر د بار نه راوړي او هغه نیخ په نیغه باندې 200 روپۍ ګران شو نو دا هغه سره ټول قیمت د عام خلکو لپاره هغه ګران شو دا خو یو شو د روپۍ ډیوالویشن بل په نړیوال مارکیټ کې اسه هم ګرانی راغلي او د هغه غټه وجه دار چې یو خو د کورونا له وجه طلب او رسد باندې ډیر اثر پروتل دي او بل د یوکرين جګړې له وجه په نړیوال مارکیټ کې د تیلو قیمتونه یا به هغه ډیر زیاتې په بار کې لیدي د تیلو بای بیا په ټول هر سبانه اثر په دی وجه هم ورزوي چې د جهازونو کریان زیات شي د یو ځنه د یو ډیسټینیشن یا د یو ځنه بل ځای ته کم سامان وړل کیږي هغه په ټرکونو وړل کیږي د ټرک بای چې سیواش ولا نو دا غبای به کم ځنو دغه بیا به دغه سامان د لارې د خلکو نه اخستل کیږي چې فارغه چک کیږي، نو هغه نیخ پنه له ګرانی باندې اثر پرې باسي، او چې ګرانی څه واقعي چې دغه ته انفلیشن وي هغه د خلکو په ژوند باندې نیخ پنه باندې اثر دی. خو
اکرام، د پاکستان سیاسي حالات هم خبرونه سدومره خنه دی را روان، د موجوده حکومت پر ضد د عدم اعتماد د تحریک خبري کیږي، او 15 مارچ د قومي اسمبلی سپیکر غونډه هم رابللې ده. د سیاست او د اقتصاد تعلق تک وګورو، تاسو کلک شانتي کمپیریزن کې هم یا د سي موازنه کې هم وایي چې پاکستان کې خو سیاسي حالات کو وکتل شي، ډیر کم حکومتونو ته د 15 کالو د وخت پوره کولو موقع ورکړې شوې ده، زیاتره مارشالله په پاکستان کې لیدل شوې ده چې هغه زیات وخت حکومتونه کړي دي، فوزي حکومتونه پاتې شوی دي، او جمهوریت حکومتونه هغه شانتي هغه ته وخت نه دی ورکړې شوی. دغه ټول حالات که یو ځل بیا دغه حکومت په خطر کې پریوزي، نو دا به د پاکستان اقتصاد کم زیته بوزي.
سیاسي بې ثباتي د هر یو ملک په اقتصاد باندې منفي اثر غورځوي، که هغه د امریکای وي، که هغه د یورپ دی او ترقی یافته ملک وي، او که هغه د پاکستان او یا بل کم ترقی کوونکی یا غریب ملکونه وي، د هغې ډېرې ودې دي. په ملک چې کله بې ثباتی راشي نو سرمایه کاران بیا یریږي، هلته سرمایه کاری نه کوي. چې سرمایه کاری نه کوي د دې مطلب دی چې هغه ملک ته پیسې به نه راځي، دا په هغه ملک باندې نیخ پنه باندې منفي اثر کوي. په هغه ملک کې په سټاک مارکیټ کې که څوک پیسې لګوي نو هغه هم ودرېږي، په دې یریږي چې زما پیسې چرته ډوبي نه شي، ځکه چې دا پته کلم نه لګي چې دا سیاسي بې ثباتی به څومره وخت پاره وي. د هغه نه علاوه په هغه ملک کې چې کم په وخت کې یو واکمن وي، هغه چې کم اګریمنټس یا تړونونه کړی وي د انټرنیشنل ادارو سره یا د کارپوریشن سره، هغه هم په خطر کې پریوزي، ځکه کراتونکي حکومت راځي، نو دا پته بیان لګي چې آیا هغه لبزنامې تړونونه یا اقتصادي چې څومره سوي هغه به په ځای پات شي او کنه راتلونکي حکومت په دا بدلوي. ان تر دې چې آی ایم ایف به هم دومره زر دا هر سنه کوي چې کم تلون دی پاکستان ته د پیسو ورکولو، تر څو چې د اوسني حکومت د تحریک انصاف د حکومت راتلونکي یا مستقبل هغه واضح شوی نه وي چې آیا هغه به په پاور کې وي او کنه. کېدای شي که اوسنی حکومت په پاور کې پاتې کیږي نو بیا به هم IMF د کم از کم یو شوټی یا یقین ملال شي چې اوس موږ سره موږ په دې شرطونو باندې د دې حکومت سره مخ وړاندې ځو، کني نو دوی به بیا صبر کوي راتلونکي حکومت ته چې موږ به راغی سره خبرې کوو. نو د دې د وجې سیاسي بې ثباتی د یو ملک په اقتصاد باندې نیخ باندې اثر ورکوي، او چې څومره په دې کې وګدواله راځي هغومره په اقتصاد باندې بد اثر کوي، ځکه چې د ملک د سیاستدانانو ټول توجه د خپل ملک دننه سیاست باندې سیاست تلاړ شي، او چې کوم ترمایکاری ده په هغه باندې هغومره به د هغوی توجه نه وي.
ډیره مننه محمد اکرام د وخت را کول، او دومره په اسانه ټکو کې زم د خلکو لپاره هم د پوهولو یو کوشش و چې هغه هم پوه شي چې اقتصادي وده څه ته وایي او اقتصاد څنګه کار کوي، او بیا خصوصا د پاکستان په شان ملک زیاتره انحصار په بارني قرضو باندې د ستاسو ډیره مهرباني اکرام د وخت را
کول.
ګرانو کتونکو اوریدونکو، موږ سره اوسئ دلته کې بزو وسیو رپورت اړخته. کشمیرې وکتل شي، ورلد بینک یا عالمی بینک چې دی هغه خای چې په پاکستان کې د بیروزګاری شرح د 2000 کال پورې د ورلد بینک کمشمیری دی هغه 0.3% خای، او هر کله سړنکاران وای چې په یو ملک کې اقتصادي ګډوډي شروع شي بیا سیاسي حالات هم ګډوډي، نو هلته نه خلک بیا نور ملکونو ته خصوصا هغه ملکونو ته چرته کې چې د روزګار حالات خې، هلته کې بیا ځوانان په خاصه توګه باندې هغه روزګارونو او د مزدوري خوارې د پارزي د پښتنو سیمو هم د غشانت حال دی چې د ترهګرۍ د تندروي او د جنگونو د لاسا د ډېری مدینه زپلې شوې دي، او پښتانه ځوانان زیاتره عرب ملکونو ته بیا ځي د خوارې مزدوري د پاره. د دې خبريال عرفان بهادر په دې موضوع باندې ریپورت تیار کړی.
متحده امارات ته راتلونکي پښتانه وای چې هواد کې د روزګار هڅه کوي، خو د سمینه خړو روستو په هجرت مجبور شي. د ریپورټونو تر مخه په تیرو دریو کالو کې 2,02,000 پاکستانیان متحده عرب اماراتو ته روزګار لراغلي، کومو کې چې څ خپل کاروبار پیل کوي او بعضې نوکریانې ګوري. د دې سره تعلق لرونکي یو مسافر ویو ویډیو ته وایي چې ډېرې مودې داسې په هیواد کې کاروبار کوو خو ګټه یې کمه وه، نو اماراتو ته نوی کار شروع کول لراغې.
نو هلته دي ما ډېر زیات کاروبار کړی دی، ما تقریبا کم از کم 20-25 سال هلته کې کاروبار د باقي کړی دی، خو لکه هلته کې په څه پیدا میدا ماته پته شوله. د هغې باوجود ما لکه تقریبا 4 کاله ما اوس په کلي باندې هم تېر کړم، خو لکه څه خوند یې راغې نه و. اوس انشاءالله دلته کې راغلی یم، دلته کې انشاءالله خپل پروګرام دلته خپل مارس کولا وکم او خپل بزنس شروع کړم انشاءالله.
یوې ته نوکری له راتلونکو ته د راتګ نه وروسته د کار کتلو او ویزې لګولو مسله وي. یو ویډیو یو کمپنی پی آر او سره په دې اړه خبرې وکړې چې یو وړه کمپنی یو میاشت کې څومره ویزې خرڅوي او خرچه یې سره دي، نو هغه څه داسې وي.
د میاشتې په دې حساب باندې د میاشتې د مونږ 70 لږه د دینم، بلکې پلس د مونږ د ویزا او باسو او ټول پروسیسینګ داسې کیږي. چارجز د ویزو مختلف شکلونه دي، بعضې خلک په ویزه باندې راغلي، بعضې خلکو ویزه کینسل کړي ان سایډ کنټری دي، او په دې باندې چې کوم دینو مختلف چارجز دي په مختلف سچویشنو کې. تعلیم والا ویزو ځان لري، نارملی د موږ ډرایور ویزې راځي، نو د ډرایورانو دې ملک کې کمینو تقریبا داغي ټوټل خرچا 5,000 روپیا خرچ راځي چې ان سایډ دي. په ویزه کې کوم خلک راځي نو داغي د ویزې چارجز تقریبا 6,000 تقریبا چارجز داغي راځي.
امارات ته په ویزټ وزیر اغلی او تنقید ځوان ویو ویډیو ته وې د درې میاشتو په ویزه راغلی او کار ورته میلاو نه شو، نو د درې میاشتو ویزې بیا ولګوله، خو سم ورته لا کار نه دی میلو او خرچې سیوا کیږي.
کوم درې میاشتې ویزه ویزه زما هغه ختم شوه، دغه سه بیا ما بل ځان ته درې میاشتو ویزه ویزه چې کوم دی رینیو کړه هغه میلو کوله، نو اوس دما د کوم دی دا سلورو میاشت او فلالیس نشته کار مار نه میلوي. ما بس تقریبا 1.5-2,00,000 روپۍ لګیدلی داسې.
د ویزو کاروبار کوونکو وایي چې د پاکستان نه خلک زیاتره په ویزټ ویزه راشي بیا ځان له کار ګوري، ځکه چې دغسې ورته ویزه کار ورکوونکي ولګوي نو خرچې نه وي، او پیسې لرونکي چې څوک خپل کاروبار پیر کولو لراشي نو د پاکستان په پرتله دا ځای ډېر ګټور بولي. کار یې په اسانه کیږي او پیسې هم ډېرې ګټي، خو بیا هم د نورکلا په پرتله اماراتو ته پاکستانیان اوس ډېر کم راځي. عرفان بهادر، پی او ویډیو، یو ای.
ګرانو کتونکو اوریدونکو، د ډیوا هلوې پروګرام کې تاسو ټولو ته یو ځل بیا هرکلی وایو. او نن مونږ چې په کوم موضوع باندې خبرې کوو هغه د پاکستان اقتصاد او د پاکستان موجوده سیاسي حالات دي. د یو ملک ترقۍ لپاره سیاسي حالات څومره اهم رول لوبوي، په دې موضوعاتو باندې مونږ نن خبرې ترې کوو. تاسو د میلمنو خبرې هم واوریدي او مونږ سره به یو بل میلمه هم په پروګرام کې پلک سات کې شاملېږي، پروفیسر منظور افریدی صاحب، چې هغه سره به هم مونږ ته خصوصا د پاکستان سیاسي حالات او د هغه په نظر باندې هغه څنګه ګوري چې دغه حکومت ته څومره لوی خطر جوړ شوی دی، او د دې سره سره چې کوم اقتصادي پالیسۍ دغه حکومت رواني کړې دي او کومې دعوې کوي هغه مخ په وړاندې تللی شي او کنه. اقتصادي پوهانو تر مخه د یو ملک ترقۍ د پاره چې څنګه مونږ وړاندې هم ذکر وکړو، د نورو عواملو سره سره سیاسي ثبات هم ډیر زیات ضروری وي، او که په دې حساب د پاکستان سیاسي حالاتو ته وکتل شي نو هغه فلحال د ګډوډۍ ښکار دي. او موږ سره په دې وخت کې پروفیسر منظور افریدی صاحب په میلمه شوی دی په پروګرام کې، هغه سره به خبرې ترې کوو. په خیر راغلی پروفیسر منظور افریدی صاحب، تاسو د علمي چارو پروفیسر یې. جی
مننه کوم، ډیر تشکر دی، مننه
ستاسو ډیره مهرباني. پروفیسر افریدی صاحب، د وخت راکولو موجوده سیاسي حالات په حواله سره مونږه ستاسو دراتلو مخکې خبرې کولې. 15 مارچ باندې د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر د قومي اسمبلی غونډه راغوښتي ده، د اپوزیشن په غوښتنه باندې پاغې کې دا ټاکل شوې ده چې د موجوده د حکومتي وزیر اعظم عمران خان پر ضد به د بې باورۍ تحریک چې کوم دی په هغې باندې رای اچولی کېږي یا ووټ اچولی کېږي. لږ شانتې تاسو خپل نظر شریک کړئ، څه ګورئ تاسو په دې وخت کې؟ آیا دا کامیابېدای شي او که نه؟ موجوده حکومت دومره تکړه دی چې هغه به ځان اوباسي دې حالاتونه؟
زبر دا وایم چې دا د جمهوریت حسن دی د اختلاف تمر ګوندونه چې دا یو چیک اینڈ بیلنس په صورت کې د حزب اقتدار د ګوند باندې هغه خپل نظر ساتي چرتن څه خرابې ویني اړۍ ګړې راځي یا څه اصلاحات ټول غواړي څه مشورې نو هغه په ټوله نړۍ کې په مختلفو هیوادونو کې چرته چې جمهوریت کې هلته د حزب اختلاف ګوندونه راغونډېږي کله د اسمبلی او د پارلیمان نه بهر احتجاج کوي او د کله د پارلیمان دننه احتجاجي شکل کې یا باقاعده د خپل وړاندیز او موقف پیشکولو په شکل کې مخې ته راځي نو همدغه رنګه حالات اوس دلته په پاکستان کې هم جوړ شوي دي چې د حزب اختلاف ګوندونه چې مخکې ورته پاکستان ډیموکراتیک موومنت پی ڈی ایم ویل زیاتره هغه ګوندونه مخکې ته راغلي دي او یقینا د یو غیر یقیني فضا یو صورتحال جوړ شوی دی چې په هغه کې د پاکستان څومره وګړي چې دي هغه چې د هر مکتبه فکر سره تعلق ساتي هغو پریشانه او په تشویش کې ښکاري ځکه چې څنګه تاسو سوال پورته کړلو چې آیا دا به حزب اختلاف ګوندونه به په دې کې کامیابیږي یا هغه د بے باک دا باورې کوم وړاندیز دی هغه پاس کی دی سندینه او د پاکستان د پارلیمان نه یا د هیڅ اقتدار یعنی د پاکستان په ریټ انصاف کوم یو ګوند دی دا به مطلب کامیاب شي یعنی دا باورې کوم وړاندیز دی دا به پاس نشي د پارلیمان نه نو یو مهم سوال دی زه به دا وایم چې کدغه حزب اختلاف ګوندونه په اصلي ډول کې دو جمع شوي چې هغه صرف ظاهري صورت نه بلکې د هغه کوم د خپل د روح مطابق مطلب د سیاسي روح د جوان څخه غي مطابق د دو کوم موقف ته هغه یو وي یقینا چې د حکومت یو سخت وخت ورکول شي یو سخت ټایم ورکول شي او یقینا چې دا په دې کې کامیاب دی هم شي او دا د دو حق هم دی ځکه چې په جمهوری سیاست کې دغه رنګ چلن کیږي او دا د هر یو ګوند بالکل جمهوری حق دی او بل طرف ته که دا وایم چې یاري دغه ګوندونه په ظاهري شکل کې خو یو ځای دي خو نه د دو اختلافات په منځ کې یا دو هغه رنګ ووت چې د باورۍ هغه پول نه کړي یا په یو طریقه یا په بل طریقه د حزب اقتدار یعنی پاکستان کې انصاف ګوند سره شامل شي نو بیا دغه تحریک نشي کامیابېدی او موږ سره یو مثال شته دی همدغه د پی ډی ایم یو مضبوط قوت و یو مضبوط پلیټفارم مخې ته راغلی و خو زما په نظر کې کوم کار کول چې وو یا کول په کار وو هغه دغه د پی ډی ایم ګوندونو مخکې ونه کړی شول اوس په دې کې هم زیاتره همغو ګوندونه مخې ته راغلي دي نو که مونږ هغه مخکینۍ تجربه مخې ته کېږدو نو په هغې تجربه خو بیا مونږ ویلی شو چې یار دغه تحریک چې دی د عدم اعتماد دا به کامیاب نه شي خو که دو په اصلي توګه باندې واقعي دا غواړي نو بالکل دا کامیابېدی هم شي او دا د دو حق هم دی او زما په خیال باندې د جمهوریت دا یو بهترین حسن چې دی هغه هم دی
پروفیسر صاحب تاسو نو وړاندې هم چې موږ سره کوم ملمانه رااله نو د هغه په نظر کې چې کله په یو ملک کې سیاسي حالات ګډوډي نو داغه نیخ پنیغه اثر د ملک په نور برخو سره سره په اقتصاد باندې په اقتصادي وده باندې پالیسو باندې د عامو خلکو په ژوند باندې هم غورځيږي که په دې حساب سره وکتل شي نو په پاکستان کې د ګرانی شرطه کو ګورو دا د پاکستان د شمیرني ادارې یا د سټټیسټیک ډپارټمنټ شمیره ده چې هغه وایي چې پاکستان کې په مجموعي توګه باندې د ګرانی شرطه په دې وخت کې 19.35% ریکارډ شوی دا ډیره زیاته ده بیا د بیروزګاری شرطه کو وکتل شو ورلد بینک وای پاکستان کې بیروزګاری 0.3% ده دغه شانتي د قرضو ذکر د ایم ایف سره چې کمی د وم اقیس په حواله سره خبرې ترې کې دي هغه د مارچ ته سر نه شروع شوی دي او هغه وسته خزانه وزیر وای چې کې د راتلونکو هفته کې هغه مکمل شي خو راتلونکو هفته کې حکومت پاتې کیږي او کنه دا هم لاسوک سن شي ویل دې ته به تاسو څنګه ګورئ دا اړې غړې د جمهوریت حسن خدای خو هغه په اقتصاد باندې ډیر بد اثر اسي اچي
زمو په خیال په دې کې دواره یې نشته دی او نه په دې کې څه شک شته دی یقینا په یو ملک کې چې کله سیاسي صورتحال هغه د اړې غړې شکار وي او پاغه یو ادم اعتماد دی سیاسي ګوندونه په یو لار در ترڅک نه کول غواړي زما په نظر کې مطلب د هیڅ اختلاف او د هیڅ اقتدار ګوندونه دا په یو لار سره نه دی یقینا ته د دې دنه خو څوک هم انکار نشي کولای چې د دې اغیزا یا اثر کې دی هغه په یو عام وګړي نه والا تر یو د ملک وزیر اعظم او د اعلی چارواکو پورې هغه رسیږي نو لکه څنګه تاسو فکر وکړو په دې کې مختلف قسمه ستونزې چې دي هغه یو هیواد ته پېښېدای شي یو ستونزه هغه بالکل د اقتصاد ده لکه چې کوم بیرونی سرمایه کار دي غیر ملکي خارجي سرمایه کار هغه مخکې نه داسې مفاهمتي یا داسې دي یا داسې معاهدي تړونونه هغه د یو هیواد ترې کړي نو هغه د جنگ اختار کېدای شي ځکه چې دغه سیاسي عدم استحکام کې دی هغه اقتصاد سره دا په مطلب صنعت طریقه باندې تړون پوری او تړلې نو هغه ته مشکلات دي هغه بیا دلته د سرمایه کارۍ نه ډډه کوي بل خبره ده چې کله داسې حالات انتهایی خراب شي الله دې نه چې هغه دلته زمونږ په وطن کې په پاکستان کې وشي خو مونږ مثال پیش کوو که مثال وشي نو بیا د مختلفو هیوادونو نړیوالو طاقتونو یا چې کوم بین الاقوامي تنظیمونه دي هغو لخوا داسې اقتصادي بندیزونه هم لګولی شي خو لږه بیا په یو وخت کې داسې هم کېدای شي چې دغه سیاسي صورتحال دومره د اړیګړي ښکار شي چې بیا مطلب پوښتم په مکملاوي دی شي دغه مخکې مونږ د پاکستان په تاریخ کې دا کتلې دي او لنډ مثال یې مطلب د پرویز مشرف هغه دور دی چې په 12 اکتوبر 1999 کې هغه اقتدار ته راغلی او د اقتداري په زور باندې نیولی و نو په هغه وخت کې د ملګري ملتونو او ورسره کوم چې د کامن ویلت ارګنایزیشن دی یعنی دولت مشترکه کم انجمن دی تنظیم دی هغه له خوا د پاکستان رکنیت کې دی هغه مطلب ملتوي کړی شوی و هغه سسپینډ کړی شوی و او داسې اقتصادي بندیزونه چې دي هغه په پاکستان باندې لګولې شوي و د امریکا له خوا هم او داسې د نورو طاقتونو نو داسې بندیزونه هم لګولې شي سرمایه کار چې دی هغه بیا هم ډډه کوي بله دا خبره چې په ملک کې دننه کوم سرمایه کار دي چې هغه زمونږ مطلب دی چې خپل وطن وګړي دي غټ غټ سرمایه کار دي یا تاجران دي هغه هم بیا خپل سرمایه د وطن نه بهر وړل غواړي یا نن سبا دور کې چې کوم د پاکستان کې د اقتصادي راهداري یوه لاره ده د هغې لارې لاندې مختلف منصوبې روانې دي دا هم د ځان ښکار کېدای شي او د ټولو نه مهمه خبره زه به دا وګڼم یقینا په دې کې هم شک نشته چې په پاکستان کې ګراني یا مهنګۍ کې دا هغه زیاته شوې ده او بل خوا ته د کوم د روزګار موقع دي کومې وظیفې یعنی جاب دي هغه هم ستونزه لري زموږ خلک ورته مخ دي تعلیم یافته خلک مطلب داسې زیاتره ګرځي نو دا هم یوه ستونزه ده خو مهمه خبره په دې کې هغه بهرنۍ تګلاره ده چې کوم ته خارجه پالیسي یا فارن پالیسي وایي نو په دې کې هم ستونزې مخې ته راځي ځکه چې داسې مطلب هغه د افغانستان مسله ده که د کشمیر مسله ده که د امریکا او د روس سره اړیکې دي یا د چین سره اړیکې دي یا هغه د منځني ختیځ ملکونه یعنې سعودي عرب ایران یا داسې نور هیوادونه هغو سره اړیکې دي نو په دې کې هم مختلفې کشالې مخې ته راتلی شي ځکه چې په ملک دننه کوم سیاسي صورتحال وي هغه غیر یقیني وي نو یقینا چې د دې اغیزا نه صرف په اقتصاد باندې بلکې د یو هیواد په بهرنۍ تګلاره باندې هم پېښېدای شي نو مونږ دعاګونو چې دغه صورتحال چې دی دغه یقیني شي مطلب دی چې استحکام راشي او دغه د حزب اختلاف ګوندونه او د اقتدار ګوند چې دی خپلو کې سره کښېني او د خبرو او اترو په ذریعه باندې دغه غونډې کشالې حل کړي او د وطن یو عام وګړي ته عام انسان ته ولس ته په دې ریلیف کې د هغه ملوش.
پروفیسور سبدل دی بل ته پوز د واپس ذهن کې راځي په پاکستان کې ک زیاتره ولیدل شي نو فوزی امیرانو زیات وخت حکومت کې پاتې شوی دي. جمهوریت حکومتونو ته هغه شانتي وخت نه دی ورکړی شوی او کو وخت لشي نو چې فوزی حکومتونه راغل دي نو پاغه کې د کشمیري هم ولیدل شي نو د پاکستان اقتصادي وده پکې لږ زیاته ښکار شوی دا لکه د پرویز مشرف په وخت کې به هم د غشانت ریپورتونه راتل چې پاکستان اقتصادي حالت چې کم ده هغه په خوالي باندې روان دي. کاروبارونه هم روانو د تعمیراتي څنګه کې هم نوکریاں هم پیدا کېدي, میډیا چینلونه هم پرانستل کېدل, د غشانت نور هم حالي ځلې لیدل کېدي. خو په جمهوریت حکومتونو چې کله خبره لاړ شي دا غوي واک اختیار وخت کله راشي نو بیا اقتصادي بدحالي او اقتصاد په خکده باندې تللو په حوالي سره ریپورتونه را روان شي. په دې حواله سره به هم زغواړم چې تاسو نظر واخلم, آیا جمهوریت حکومتونه په پاکستان کې هغه شانتي موثره اقتصادي پالیسی نشي جوړولې؟
دا خو زبدا وایم چې دا د زمونږ د سیاسي ګوندونو کمزوري ده. باید په پاکستان کې دغه ادارې چې دا مضبوطی کړي چې هغه د عدلیا اداره ده, هغه زمونږ پارلیمان ده, هغه زمونږ بیوروکراسي ده, او هغه زمونږ ټول سمرا چې سیاسي نظام دی یا سیاسي کلچر چې څه ته وایي پولیټیکل کلچر په انګلیش کې, باید چې دا مضبوط کړی شي. نو زه موږ زه خو بده وایم چې زمونږ په وطن کې یا په ولس کې هغه سیاسي شعور یا چې کوم سیاسي نظام یو ډسپلن دی هغه نه دی پوښتل شوی. د دې لپاره څومره سیاسي ګوندونه دي دا صرف د زنده باد او د مرد آباد تر حده پورې پاید پاتې نه شي, بلکې عام وګړي ته په واقعي سطح باندې د یوویشتمې پېړې کېدو مطلب کومه نظریه ده یا کوم یو سوچ په نورو ملکونو کې هېوادونو کې د جمهوریت په تناظر کې راځي هغه باید چې ورکړی شو. بل دا چې زمونږ د معاشرې کوم اساس دی, کوم بنیاد دی, د دې بنیاد سره تړلی نظام او زمونږ د کلتور سره او ټولنې سره چې کوم سبون خوري هغه نظام چې دلته پوکړی شي. کوم بل یو تپوس دی هغه تاسو د فوجي امیرانو او د جمهوري هغه په منځ کې وکړلو چې په هغه وخت کې کله فوجي امیر وي امریت کې دلته پاکستان اقتصاد وده کوي. زه به دا وایم چې بېشکه په ځینو شعبو کې هغه وده وي خو چې کله م دسې امریت قائم شوی دی نو زمونږ اتحاد چې دی هغه په زیاتر وختونو کې په فوجي امریت کې هغه د امریکې طرف پات شوی دی. نو د امریکې د طرفه دومره فنډ او چې کوم هغه د امداد دی هغه ملاویږي په دې وجه باندې دغه رنګې منصوبې چې کوم دی هغه دلته روانې وي. خو هغه تر څه وخته پورې چې هغه اته کاله لس کاله دولس کاله څومره چې وچلي هغې نه پس بند کړي, ځکه چې همدغه نړیوالو ته کتونو امریکا په شکل کې نو د هغو خپل مقاصد یو خپلې ګټې هغې نه پورته کړي. زه دا وایم چې دغه هم یو ملک د اقتصاد لپاره یو دایمي حل چې دی هغه نه دی, باید داسې پالیسي جوړ کړي چې هغه د عوام په ګټه وي, د ولس په ګټه باندې او د ولس په اعتماد سره هغه مخکې راړ شي. نو بیا یو ملک چې دا هغه ترقي کولی شي. او اخري د زدوان امریت کې کله هم مطلب داسې ترقي نه شي کېدی. په پاکستان کې دا به وخت غواړي, ځکه چې موږ د دوه زره اتم نه پس د وینو په تېرو دیارلس څورلس کاله کې چې اوس څنګه څه طریقه باندې هغه جمهوری او عمل روان شوی دی, دغه جمهوریت په پیرو لپاره دې ته به وخت لګېږي. او زه به دا بیا هم وایم چې اصلي ترقي چې دا هغه په امریت هغه کې نه, بلکې هغه په جمهوری حسن باندې او جمهوری طریقه باندې
جمهوری طریقه کې ده. ډیره مننه, ډیره مننه پروفیسر منظور افریدی صاحب د وخت راکول استاسو ډیره مهرباني. او ګرانو کتونکو اوریدونکو د هلو ویو ای پروگرام تاسو واوریدلو ولیدلو. دغه پروگرام تاسو د ډیوا په ویب سټ, یوټیوب, فیسبوک باندې هم بیا لیدلی شئ او د پاکستان د اقتصاد په حواله سره د ډیوا په ویب سټ باندې خبرونه هم اوریدلی شئ.
د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
اخم داو د نن د ورځې هلو وی او ای پروگرام ز سمینا اسندر نه اجازه غواړم. الله پامان.